السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په روانه خپرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یوه غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي وو، او تر اوسه یې هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دوه ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بله فعالنه دا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې دریو میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې اقدام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لویې او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاندې ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپور کړی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې د ولکو زیاتو بیا اسناده کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 2,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا یې اوبه کمې شوي دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري برېښنا په مرسته د اوبو رسولو د 26 ساعتو د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره یې په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړي دي. د یونیسف وینا په داسې حال کې چې روان 2023 کال به هم افغانستان کې مخ په ځوړند اقتصاد د خوراکي توکو د بیې زیاتوالی، پراخه بیکاری او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي چې په غزه کې اوربن وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نن تل ابیب ته ځي. آسټن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون یکشنبه له کویت څخه پیل کړل، د دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آسټن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربن غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربن ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ دلیل بریده وروسته هم اسرائیل ته تللی وو او سیمې ته جنګي بیړۍ استولې وه چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بیپیلوټه الوتکې انتوغولي. د اوکراین د وسلوال پوز د هوایي مدافع ځواکونو ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي مدافع سیستم لخوا رانسکورې شوې دي. هوایي ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې بیل دی چې د سرو مال د احتمالي زیانونو یادونه وکړي. ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، د نیپرو پتروفسک، وینیتسیا او خمیلینسکي سیمو کې وشتل شوې دي. ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه ډیرې مطالب مو نن د کډوالو د نړیوالې ورځې مناسبت ځانګړې شوې دي. وابهوري چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخلي، ځکه د دې په وینا دا کار کېدای شي د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي، هغه افغان کډوال دی وژل کېدو پیښې هم په دې هیواد کې نور افغان کډوال بیرولي چې کاناډا ته منتظر و او وسلوالو په ډزو واژه.
نغه هیوادون څخه چاغوی مهاجر پذیر دي، نو زموږ هیله د هغه څخه دا ده چې دغه پروسه لږ چټکه کړي.
له افغانستان د وټلو او هنتر کډش کډ شو افغان سکان او هندوانو له هیلو مو هم خبرو.
افغانستان خو زما مور ده، زما کور ده، زما ژوند ده، اوس نه لاس کوله باندې موشه زما بیا یو شه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق وایي افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کابل یو اوسیدونکی
د دروازه کې کومې اوبه راځي د اوبه نفر نری وي په دې یخ کې ماشومان لمنډه سي اوبه راغلي دي، اوبه چپاسه اوبه ماشوم خلاص وي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې څه باندې 12 میلیونونه وګړي په ګاونډیو په تېره بیا افغانستان، پاکستان او ایران کې ان کډوالو دي. ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 8 میلیون افغان کډوال په دغو دواړو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. په وروستیو کې پاکستان هم له هغه هیواد د افغان کډوالو د پزورې ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د دسمبر د 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د حکومت چارواکو هم نن په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېږي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي وادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په اجباري ډول بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې محل را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډي هیوادونو څخه په زور ایستل شوي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول دی نه کارول کیږي. هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخ ته لاړ شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ لامل نشي. مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل.
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
د اقتصادي ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي. له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري ځینې شهیدان کیږي، ځینې په اوبو کې غرقیږي او په روسیه کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل ل بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیږل شوی. که څه هم دغه وزارت چارواکي وایي ل راستنو شوی او سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوی، خو ځینې راستنه شوی بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوی. یو تن چې له ترکیه څخه افغانستان ته رالیږل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
نه د کډوالو وزارت، نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومي دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته راسره کړې ده. اوس په کرایي کور کې ژوند کوم، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي. یو ځای مو د کور نورې ټولې غړي خزینه دي، اوس ته د کار او زده کړو فرصت هم نشته او له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د دې تر څنګ ځینې نور افغان کډوال چې دا محل په ګاونډیو هیوادونو کې میشتې وایي د بیلابیلو ستونزو تر څنګ د اجباري ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. له دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د ویستلو له ګواښ سره مخ دي، څوک کیس لري یا نه لري، ټول په همدی وضعیت کې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی. سمو د وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډیرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه، بېوزلي او بیکاري یاد کړي.
د عبدالمصور په نوم د هغه افغان کډوال مړی چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو له خوا ووژل شو کابل ته لېږدول شوی دی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو له خوا له بانک څخه د پیسو له اخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. دې پیښې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د یکشنبه په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار ته رسیدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسي کې وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټر سایکل سپارو درېو کسانو د هغه ټلیفونونه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړي. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کانادا ته ولاړ شي. دې پیښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واخن چې دا به د تاسف ځای ده او واخن دغه کومه پیښه چې شوې ده خوشینهون کې پیښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغه سي ستونزې سره تاسو هم پیښه مخامخ کېدای شي. نو زمونږ هغه هیوادون څخه چې هغوی مهاجر پذیر دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی به هر تلا شي. نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي دې څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید د داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشاره سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څوک کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې افغانستان راغلي وو ټول خپل ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرڅ کړي یا پرې کړي دلته راغلي دي. دلته ډیر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثرا د میډیکل په ویزا راغلي دي چې ارزانه وه، ولې په جګو مصارف باندې تندې دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د شمیرو له مخې چې د روان 31 کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 123 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا وژل شو. دغه افغان کډوال کاناډا ته د تلو په نیت په هغه هیواد کې انتظار ویست. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو یو اساسي لامل بلل کیږي. خو د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد پرون تایید کړ چې د دغو ترنګلو اړیکو د ترمیم او د اړیکو ریښې کېدو لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن ته د مولانا فضل الرحمن ته د کابل بلنه ورکړې ده. هغه وویل چې دا بلنه د دې لپاره ورکړل شوې چې د منفي تبلیغاتو مخنیوی وشي او په د پاکستان خلکو ته واقعیتونه روښانه شي. خو یو شمېر افغان سیاسونو د چارو شنونکو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
ورسله دې چې د طالبانو حکومت د جمعیت علماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. د عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لغبرکون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې به لدې چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل الرحمن لمخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې غني د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسې ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستوي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلا لار پیدا کولای شي، له همدې امله ملا فضل الرحمن او نور ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولای شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک پاس له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علماء اسلام ګوند تر اوسه د خاغلی نبیل د څرګندورو په اړه خبرګون نه دی خوده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل اکسپانډری کلی ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوی دی او کابل ته سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکونکو مبین هم په خپل اکسپانډر د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه خبرګون خوده لیکي. دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت وایي انځبی الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبې پورز ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کول شي چې په دې اړه خر ولول وبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستانی جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلن فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پریکړه نشي کولای. خو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام به ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شار ظافر سردار احمد شکیب ملا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نو لیکل شوی. په ښکاره ورسته کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ورسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپل ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان په وګو اچوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د روانه جګړې په ترڅ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د زیاتېدا او د روغتونونو د ویجاړېدو له کبله پر اسرائیل د اوربن لپاره نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو لاغې ډلې فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل غوښتي چې سمدستي په غزه کې اوربن ته غاړه کېږدي. نور په دې رپورټ کې
د غزه تړنګ د جګړې د اوګدېدو لپاره پر اسرائیل فشارونه په ډیرو دودي او ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د غزه دننه د سملاسي او باثبات اوربند غوښتنه وکړي. په غزه کې مرګونې جګړه وروسته تر هغه پایل شو چې حماس سختدري زیډالې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د 13 اکتوبر میاشتې په ومه نیټه پر اسرائیل بیساري غلچکی بریدونه وکړل. په لومړیو کې د حماس په بریدونو کې د شاوخوا 1400 اسرائیلیانو د وژنې راپور ورکړل شو. خو فرانس پریس اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله اوس د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1109 او د برمته شوو کسانو شمیر 250 یاد کړی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې دغه تل د اسرائیلي پوځیانو د جګړې لپاره تر اوسه ل 3900 ډیر کسان وژل شوی چې ډیره برخه یې خزي او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري او پرون یک شنبه هم د دوی د بمباریو لکبله د لزګونه فلسطینیانو د وژنې راپورونه خبره شول. فرانس پریس خبری آژانس په غزه کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ خودلې او ویلي دي چې اکثره اوسیدونکو یې بې ځای شوي او د سون توکو خوړو اوبو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د هر درې روغتونونو له ډلې نږدې یو هغه څناسه فعالیت کوي. د یکشنبه په ورځ اسرائیلي پوځیانو د غزې په جنوب کې د نصر په نوم روغتون باندې هم برید وکړ چې یو تن پکې وژل شو او نور ټپیان شول. د غزې د عامه روغتیا وزارت پرون راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځیانو پر العوده روغتون هم چاپا وهلې او د هغه کارکونکو یې توقیف کړی دي. همدې وضعیت اوس لویدیځ هیوادونه هم اړ کړي چې پر اسرائیل فشار راوړي او د جرمني، فرانسې او برېټانیا چارواکو غزه کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لود آستن هم چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی په غزه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې نیوکه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د حماس د ریښې وچولو تر وخته د جګړې د دوام خبره کړې او ویلي دي جګړه به تر هغو روانه وي چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان خوشي شي او په خبره یې دا ډاډ رامنځته شي چې غزه به بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلیږي.
له خبرونو ور اخوا
وطن تستنیدل په هند کې د افغان هندوانو او سکانو لوی هیله په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتې دا سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمیر هند ته کډوال شول. که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند تللي خو لا هم د کوربه هیواد اوسېدو اسناد نه لري. په دې راپور کې ملالای بشیر په هند کې د یو شمېر افغان هندوانو او سکانو د ژوند وضعیت ته پام اړولی راپور دی. افغان سک په غږ پیلېږي.
افغانستان خو زما مور دی، زما کور دی، زما ژوند دی، اوس نه لاس کاله باندې موشي زما بیا یو شو.
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی. هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی. تر دوه کلونو کم موده کېږي چې د امنیتي ستونزو له کبله هند ته کډه سو، خو دلته یې د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی.
آلته دی ورځ درې زره څلور زره زما خرج و دلته اوس پیلن په دوه سو روپۍ زه شاګرد یم. هغه مونږ نه هیریږي خو هیڅ وخت نه به هیر شي.
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي. په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی. هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي. څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي.
دلته خو ګور ډېر مهنګایي دي او کور مې خپل هم نه دي. هر د خپل کور مې وو، خپل دکانونو مې وو، هر څه وو. جنگ د خاطر مرده ترالو نه دا غځای اسناد خو نه لرم. پاسپورټ لرم، افغاني پاسپورټ ده. نه دا غځای اسناد داغه څه ودی راځي راکړي چې زه افغاني یم.
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسېدل. ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم شو. کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول، دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل. په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2000 کال کې په کابل کې پر یوه درمسال حمله وه چې 25 سکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصه تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یک افغانستان با سلو با آباد آباد شوه، مایرا میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستن هیچ کس در اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، اما مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا وخت ل رسیدو ورسته دی هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنیدل ډیر سخت سوی دی. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو ورسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منی نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول ټول دنیا تاسو نام داتا قضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم د یو فریاد واوره مکتبو ستونزې دی حال کی. زکه په قران شریف کې د دې تایید شوی دی، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین تاییدوي، قران شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني د وکی انجنونو په مخ د مکتبونو خلاص.
د ازادي رادیو موندنې شی چې د مهال په افغانستان کې د ګوتو پښمار افغان سکان او هندوان پاتې دي، هغوی چې راوتلي ازادي رادیو ته ویلي چې شایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. یونیسف ویلي د اوږدې مودې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 240 سلنه سرچینې وچې شوې دي.
په افغانستان د بیمخینې سختې وچکالۍ بدې اغېزې. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 240 سلنه سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خبر کړی چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان لاره له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو تر لاسه شوې مرستې په هدف خبره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوی وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس له 15 کلونو کم 2.8 میلیون ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګاری، وچکالۍ او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 3 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 14 وویل افغانستان د دریم کال لپاره په تیرو 1.5 کلونو کې له بیمخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 14 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناوریني حالاتو سره مخ دي چې له 50 سلنه ډیر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاکو بنلی او اړدی شي په بای یې واخلي.
ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبو اخلو دی باندې د دروازه کې کوم یو برازي د اوب نفر ناری وی په دی یخ کې ماشومان له منډه سي اوبو لاره غلای او دی اوب چپاسا اوب ماشوم خلاص وی هی به برته واخل. ډیر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکو محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکي وبنلري او مجبور دي شي غیر صحیح اوب وڅخي.
لری زمینه د شنون او بر اوړي ولکه په خوا په شان مقصې زنانه زیو په سرونو باندې بلیشکی او منګیر اړکی او چټا اوس کولا ټاپ کې شو دي اگر اوړي او غیر سی وبدي.
په افغانستان کې د وچکالۍ په دی هغه سیدا سمحال را برسیر کیږي چې د اگست په 2مه یوناما په یو اعلامیه کې وویل دا هیواد د اقلیمي بدلون لاغیزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
او د هم د دې خبري مجلې ورستای راپور د افغانستان ملي لوبډلې چټک توپ اچونکو نویر الحق د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې شل میاشتنی بندي سره مخامخ شوی. جزئیات به د ازادي رادیو له سپورتي خبريال بختيار ساحل نواوري.
ورسته لاغې چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال یا انټرنیشنل لیګ کې د نویر الحق د بندي خبرونه خپاره شول، نو موړي ازادي رادیو ته وویل په خپل یو نه غوښتل په یاد لیک کې ولوبېږي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو نړیوال لیگ د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ سره هم مهاله تر سره کیږي، نو لدی عمله د اماراتو په لیگ کې لوبېدو انکار وکړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
خبره دا شاید چې ساوث افریقا او ایل ٹی 20 سره کلیش کېده. ایل ٹی 20 والا ځنه پرې خودلم چې زه ساوث افریقا او کوم غیر ته ویل ونه ته بدل تپاتې کېږي دا لیگ بکې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته له مال مال ته دوه کاله کانټراکټ کړی دا ساوث افریقا کې، نو هغه زمونږ د ای پی ایل ټیم هم دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویل مونږ دې بیا دوه کاله بین کوو. نو ما ورته له مال دوه کاله مې بین کوي کدرې زاسې نم سمه
د نویل حق بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکخ ویب سایت کرکټ انفو لیکلی چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې نویل حق له اصولو د سرغړونې پر اساس لشل میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سټ پر رپورت کې ویل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیک کې ل شارجا واریرز لوبډل سره لوبیدل دی او د هوکړې لمخې راتلونکو پړاو کې هم باید ل یادې لوبډل سره ولوبېږي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شلوریز لیگ او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هماله د راتلونکو 2023 زیږدیز کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شي. نوین الحق به د سویلي افریقا په لیگ کې ل ډربن سپر جاینټس لوبډل سره ولوبېږي.